کوم جک فر احمدی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه دغه پروگرام ته چې تخنیکی چارې قادر جلالوف له ما سره مخته وړي. ستاسو ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو او پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي. څه باندې 10 کسان وژل شوي دي او همدومره شاوخوا نور ټپیان هم دي. سلګونه کورونه هم په 2 ورځو کې ویجاړ شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره پرون کابل ولایت ځینو سیمو ته تللی و او خلکو ته او چارواکو ته امر وکړ چې باید سیلاب ځپلو سره عاجلې مرستې وشي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي دي چې د نوتردام کلیسا به په 5 کلونو کې بیرته ورغوي. دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. د خبرونو سره تاکید، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریس تایلې چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتي غندلی. د قطر خبرو اترو ته یو نګدي سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. او د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 5 کلونو کې بیا ورغوي. تر اوسه پورې د شرکتونو او سوداګرو لخوا د 2.5 کلنې لرغونې کلیسا د بیا رغونې لپاره د 900 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتي غندلی. خلیل زاد بیګاشپه په یو ټویټ کې لیکلی په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. هغه په دوام کې لیکلی د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې او اوربند د ټینګښت وخت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل وغانده او وی ویل چې په دې کار سره به د افغانانو کړول او زورول لا پسې زیات شي. طالبانو د الفت په نوم تازه پسرلنی جنگ پیل کړی چې ورسره به ګڼو سیمو کې ناامنۍ او بریدونه زیات شي. د قطر خبرو ته نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. په ژواک خبري اژانس وایي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. د په ژواک خبري اژانس زیاته کړې په قطر کې د طالبانو استازي د جګړې پر کمولو غور کوي. د افغان حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفت په نوم د عملیاتو له اعلان وروسته په وروستیو ورځو کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی. په فراه ولایت کې چارواکي وایي د غلطه د نجونو د 2 مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د فراه د والي د دفتر رئیس حکمت الله نظري پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه په دقیق ډول معلومات نشته چې آیا دا مخالفونو کړي که یا، ځکه هغوی هم رسما دا خبره نه ده تایید کړې. کشفي ارګانونه په دې پلټنه کې دي چې تر څو د دې عاملین پیدا کړي.
په فراه ولایت کې د دوشنبه په شپه د مرکز په 40 کیلومتره کې د نجونو یو ښوونځی په چاودیدونکو توکو ویجاړ شو. یو شپه مخکې د نجونو یو بل ښوونځی هم مرکز ته نږدې په بمونو الزول شوی و. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی په دې پیښو کې لاس نه لري او ادعا یې کړې چې دا ښوونځی د فراه ولایت د پوهنې د چارواکو ترمنځ د اختلاف له کبله تخریب شوی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 5 کلونو کې بیا ورغوي. ایمانویل مکرون پرون شپه په دې اړه یوه ټلویزیوني وینا وکړه. ای زه نن په ټول قوت تاسو ته وایم چې موږ معماره خلک یو. ډیر شیان بیا رغونې ته لرو، نو ځکه به موږ نوتردام کلیسا تر پخوا ښه ورغوو. زه غواړم دا کار په 5 کلونو کې وشي. د نوتردام کلیسا د دوشنبه ورځې ناوخته اور واخیست. اور چې 15 ساعته دوام وکړ د نوتردام کلیسا د چت او مینار په شمول زیاتې برخې وسوځولې. شرکتونو او سوداګرو د دې 1.5 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغونې لپاره تر اوسه د 900 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوی پړاو له پیلېدو مخکې پرون د مشق ته تللی وو. د سوریې د جمهوری ریاست یوې خبر پاڼې ویلي محمد جواد ظریف او ولسمشر بشار اسد د سولې د خبرو د هغه نوی پړاو په اړه چې راتلونکې اونۍ استانه کې جوړیږي او د تهران او دمشق ترمنځ پر لپسې همکاري د دوام او ارزښت په سر خبرې کړي. د سوریې د سولې په اړه د استانې خبرې اترې د ایران او روسیې چې د بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیې چې د یاغیانو ملاتړ کوي لخوا پر مخ بیول کیږي. ټاکل شوی د دې خبرو نوی پړاو د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو د قزاقستان په استانه ښار کې چې اوس یې نوم په نور سلطان بدل شوی ترسره شي. د بشار اسد رژیم د روسیې او تهران په ملاتړ وتوانېد د دغه هیواد په اته کلنه کورنۍ جګړه کې خپلواک وساتي. ترکیه او امریکا په سوریه کې د حکومت د بیلابیلو مخالفو یاغیانو ملاتړ کوي او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په دوه ورځني رسمي سفر د سه شنبې په ورځ موسکو ته رسیدلی. د کرملین د رسنیو ادارې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د امام علی رحمان خبرې په دوه اړخیزو اړیکو او په سیاسي، تجارتي، اقتصادي، کلتوري او بشري برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو د پراختیا سره په تړلو مهمو مسلو متمرکز وي. روسي چارواکي وایي دواړه خواوې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو هم نظرونه تبادله کړي. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په څو ولایتونو کې په همدې وروستیو دوو درې ورځو کې سیلابونه راوتې دي. لا هم ورښتونه دي او د سیلابونو د راوتلو خطر ده.
په دغه دوه ورځو کې حداقل 15 تنه شهیدان دي. احتمالا 100 کور به په کلي توګه ویجاړ شوی دی.
په قطر کې به د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري وشي. دا خبرې د جمعې پورې پیلېږي او د یکشنبې تر ورځې دوام کوي. افغانستان دغه خبرو ته یو پلاوی ټاکلی دی. له یو ګډونوال سره مو خبرې کړې دي. دا به هم درته خپور کړو. وابهورئ چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې د نوتردام کلیسا به بیا ورغوي.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
Ewi mugdir shan ragawni talaro Notre-Dame kalisa ba tar pkhwa khawragaw nur masail hamlaro da program pa doima barkha ki azadi awridun ki uni zakhbarawana mahirawi. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه په وروستیو درې ورځو کې د پرلپسې ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو شاهدان دي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون ماښام له اړوندې ادارو غوښتي چې د سیلابونو د زیانونو د راکمولو لپاره دی لاس په کار شي. که څه هم افغان چارواکو د تیرو څو ورځو سیلابونو کې د اوښتو بشري او مالي زیانونو شمېر نه دی پټ کړی، خو د سیشن پورس ازادي راډیو ته له هرات، میدان وردګ او پکتیا ولایتونو د سیلابونو له کبله د الکتر لګا 12 کسانو د وژل کېدو، 13 د زیاتو ټپي کېدو، 3 تنو د تری تم کېدو راپورونه راورسېدل. بلخو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه هم اټکل کړی دی چې ښایي د ورښتونو د زیاتېدو له کبله سیلابونه راووزي. په دې اړه اجملاند یو رپورټ جوړ کړی.
دا بیړنۍ پیښو سره د مبارزې اداروي په تیرو درې ورځو کې له هرات تر کابل او له کابل تر بدخشان پورې د افغانستان 19 ولایتونه د سختو سیلابونو شاهدان و چې بشري او مالی زیانونه یې اړولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې د سه شنبې په ورځ کابل کې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی وو، ماښام په ارکې د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره د وروستیو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي د یوې غونډې کوربه و. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اړوان چارواکو ته ویل په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي او د زیانمنو شوو او وختو زیانونو د دقیقې ارزونې لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په تیرو ورځو کې د سیلابونو له کبله د وختو بشري او مالي زیانونو په اړه وویل.
په دغه دوه ورځو کې حداقل 15 تنه شهیدان دی، زخمی خو نشته، احتمالاً 30 کور بعد کلی توگا ویجال شوی دی، اندارنگا دره سوال 15-15 کورا قسمی ویجال شوی دی.
خو هغه ریپورټونه چې ازادۍ رادیو د سیمایزو چارواکو له قوله ترلاسه کړي په تیرو درې ورځو کې د بشري تلفاتو شمیر تر دې چې ښاغلی سیاسي ادبي څو چندل وړ دی. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد د سه شنبې په ورځ ویل دغلته وروستیو درې ورځو سیلابونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په اوبه ولسوالۍ کې یو فلاین کوچ موټر له ولس پرلیو سره نادرکه دی چې د سپرو برخلیکې نه دی څرګند. په میدان وردګو کې هم چارواکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې دوه تنه د سیلاب له امله مړه شوي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی دی چې دوه کوچنۍ نجونې پکې مړې شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي. په فراه، بادغیس، کندهار، غزنی، کابل، پروان، کونړ، نورستان، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د تیرو درې ورځو سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. دا استوګنې ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. په مرکز کابل کې د کابل سیند ته څیرمه د پرتو کورونو اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې د سیلابونو له ویرې یې څو شپې په ویښه تېره کړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سې شنبې په ماښام ازادۍ رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو له هغه زیرمو چې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي بیړنۍ مرستې ورسوي. خغلی سیاس ومنله چې د سیلاب له کبله د اوښتو زیانونو په وړاندې د دوی مرستې کفایت نه کوي او زیاته یې کړه چې ځینو مرستندویه سازمانونو لکه د خوراکي موادو نړیوال سازمان، د کډوالۍ نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق او نورو ادارو ورسره منلی چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په برخه کې به لاس ورکړي. محمد اسلام سیاس په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو د احتمال خبرداری ورکړه او له هغه خلکو یې چې د سیلابونو په لارو کې میشتې وغوښتل چې مخکې له مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د ځایي حکومتي ادارو او قومي مشرانو سره په تماس کې شي.
هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته هغوی د تعدید ول دی او باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چهارشنبې د ورځې لپاره هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د احتمال اټکل کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نوي میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې سیلابونو تر 116 زیات کسان وژلي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. و امر دل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی. هغه غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د کابل په لویدیځ کې د خلای واحد سیمې ته تللی و. هغه سیمه چې د کابل سیند د سیلاب د اوبو د زیاتېدو په خاطر ګڼې سیمې او ځمکې تر اوبو لاندې شوې دي، خلک زیانمن شوي وو. د ولسمشر اشرف غنی په خبره چې د سیند ترڅنګ د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه باندې به جدي غور کوي، ځکه چې د ده په خبره د همدغو غصب شویو ځمکو په خاطر د سیند محوطه کمه شوې ده او د دې لامل کېږي چې په سیلابونو کې ګڼو شاوخوا کورونو ته زیان ورسیږي. تاسو د ازادي راډیو ته غواږ یاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت پرون د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د 2500 کسانو نمونه اعلان کړی دی. تمه ده چې دغه لوی پلاوی له افغانستانه په استازیتوب له طالبانو سره د جمعې په ورځ خبرې پیل کړي. د دوی خبرې مشورتي دي او د افغانستان د سولې په رابطه باندې به نظریات تبادله کوي. د قطر د غونډې له یو ګډونوال د پوځي او سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره نوریاس نوري مرکه کړې ده.
د قطر د پاره تر اوسه کوم خاص غونډه د دې د پاره چې دا هماهنګي به جوړ شي تر سره شوې نه دي، ولی موږ که د دې نه د ځینې شخصیتونو په محور کې داسې بحثونه روان و چې دا کسان چېرته اشتراک کوي. مهم خبر همدغه ده چې مشران خبرې کوي. دغه نور اکثرا کسان چې اشتراک کوي هم د ناظر په توګه هم د یو مشاور په توګه چې هلته حضور ولري او هغوی سره یو سلام مشوره وشي. او ټول نظر دا دی چې یو افغانستان شمول کسان وي چې هلته اشتراک ولري، چې بیا د انتقاد نشي لکه پخوا بون غونډه چې زه محدود کسان هلته تصمیم نیولی ده. زه فکر کوم چې داسې یو اجندا شته چې دلته والا والا جلسې به جوړ شي د شخصیتونو په محور کې، یا هغه مشران چې دلته نقش لري په اجندا کې په کوم خبره کې یو نظرسنجي وشي او واحد نظر جوړ شي.
د لیست په ترکیب کې البته ډېر حکومتي چارواکي هم شامل دي. د هغه غوښتنه وه چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمن د سولې پروانو خبرو کې امریکایي لوري ډېر پر فشار راوست چې طالبان باید د افغانستان له یو پراخ پلاوي سره خبرو ته کینی چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل وي. طالبان مخکې ویلي چې حکومتي چارواکي که په دغه پلاوي کې وي دوی باید حکومت په استازیتوب غونډه کې ګډون نه کوي، بلکې صرف یوازې د افرادو په توګه. بینان څه فکر کوي چې دلته د اشخاصو په توګه دوی خپل نظریات مطرح کوي او که د حکومت دریز به هم مطرح کوي؟
نه پوهېږم، دا خو دولت کسان چې هلته اشتراک لري یا نمایندګي لري هغوی باید دغه خبره روښانتیا ورکړي. خو زما په اند ټول کسان چې هلته د افغانستان په نمایندګي اشتراک کوي ممکن اکثریت د سولې دپاره مشترک نظر ولري. د افغانستان دولت نه افغانانو نمایندګي لري، نماینده ده د رئیس جمهور در ریاست شورا ده، که پارلمان ده د افغانستان څخه نمایندګي کوي. زه فکر کوم چې پخوا طالبان ویلي ده چې موږ دولت سره د دولت له آدرس نه د یو بخش د افغانستان نه کیدای شي سلام مشورې به ولري یا خبرې ورسره به وکړو. زما نظر داده چې ممکن دغه مقدمه وي په آینده نشستو چې دولت مستقلانه ګډون ولري یا مستقلانه بحث ولري طالبان سره، به له دې نه چې د افغانستان دولت مستقلا د خپل آدرس نه طالبان سره په خبره کې شریک نه وي. خو ممکن دلته تصمیم گیری یا پسول رسیدل ډېر مشکل کار وي. صدایي غونډه کې ممکن لکه نورو استازو غونډې هلته د دولت کسان هم ونډه ولري او خپل نظریات هلته شریک
کړي. تاسو د یو مدني فعال او د افغانستان د سیاسي کتونکي په حیث په دې غونډه کې ګډون کوئ، د افغانستان حالات ډېر له نږدې څارئ، تاسو لپاره که دغه فرصت برابر شي چې له طالبانو سره مخامخ په خبرو کې ونډه واخلئ، پر کومو موضوعاتو به ډېر فشار راوړئ چې طالبان ستاسو خبرې واوري؟
زما نظر خو دا دی چې دلته خو نمایندګان ډېر دی، موږ کوشش کوو چې دواړه خواوو ته هم هغه مشران چې هلته خبرې پرمخ بیایي هغوی ته مشوره ورکړو چې خپل نه یو ګذشت ولري، ایثار ولري او داسې یو نظر ولري چې د قبول وړ وي آینده دپاره او هم طالبان دپاره. ممکن نه دی چې دا ټول کسان په خپل وغږېږي یا موږ ته داسې شرایط برابر شي چې یو مستقل سړی هلته وغږېږي او کوشش به وکړو چې دا بحث چې هلته روان دی اختلافات رامنځته نشي. یعنی محدود نمایندگان وغږېږي چې تاثیر ولري آینده دپاره.
د قطر د راتلونکي غونډې د یو ګډونوال جاوید کوهستاني خبرې مو اوریدې. هغه ویل چې تر دې غونډې مخکې به دوی د یو بل سره مشورتي وړې ناستې هم کوي څو په قطر بین الافغاني ناستو کې یو واحد نظر وړاندې شي. ازادي راډیو ته غوښتنه د هیواد په دولتي روغتونو کې د معیاري انتظار خونو د نه موجودیت له امله پایوازان شکایت لري. دوی شکایت کوي چې په سړه او باراني هوا کې په ساعتونو د باندې انتظار باسي. دغه کسان په دې برخه کې د حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د کابل په دولتي روغتونونو کې د پیوازانو لپاره د یو مناسب ځای نشتون هغه ستونزه ده چې له امله دوی مجبور دي چې له روغتونه د باندې په سړه او نمجن هوا کې شپې ورځې تیرې کړي. دغه پیوازانو چې د کابل د رابی بلخي روغتون ته ناروغان راوستي وایي پرله پسې درې شپې له روغتونه د باندې باد او باران کې تیرې کړي چې له امله یې ناروغان شوي دي. ګل احمد د کابل د دې سبس له ترخیلو سیمې نه دغه روغتون ته راغلی.
کابل
رابی بلخی روختون د نارینه پیوازانو لپاره د شلو کسانو په ظرفیت یوه کوچنۍ انتظار خونه لري، خو پیوازان وایي یاد خونه د اوسېدلو وړ نه ده. عاصمه چې روختون ته راغلې په دې اړه وایي روختون د پیوازانو لپاره انتظار خونې نه لري، اوس دلته باران لاندې منتظر یو. معلومه نه ده چې سمو ده به مو ناروغ خشي. درې شپې کېږي چې د ځمکې په سر ویده کېږو. د کابل په ملالۍ روغتون کې هم پیوازان له ورته ستونزې سر ټکوي. د ملالۍ روغتون انتظار خونې ته ورغلم چېرته چې پیوازان په ناوړه وضعیت کې دي. دوه تنه پیوازان چې ځانونه یې په کمپلو کې تاو کړي وو ازادي راډیو ته وویل
از دولت سفلات برمو بیاره پامینی دامین لب سرک و ساده استیم برام سرم میباره سرک په غاړه ویلوړي وو. نو دولت نه مې دا خواهش ده چې موږ دپاره یو سهولت برابر کړي ځای کې مردانه او دپاره مثال یک کانتینر یې اتاکونه داسې کړي بعد د مریض نه د پیواز وضعیت یې ډېر خراب وي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو درېو میاشتو پورې به د کابل په ګډون په ولایتونو کې هم معیاري انتظار خونې جوړې شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د اکثریت شفاخانه‌های ما پیوازخانه ها دولت
په اکثرو روغتونونو کې پیوازانو لپاره ځانګړي انتظار خونې د جوړېدو په حال کې دي. په ټولو کار روان دی. ان شاء الله په راتلونکو درې میاشتو کې به موږ نه یوازې په کابل کې بلکې په ولایتونو کې هم انتظار خونې ولرو.
معلوماتی که بتونیم پایواز ده او جا به جای کنیم
و به کتل شي چې د عامې روغتیا وزیر دا ژمنه به کله عملي بڼه پیدا کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کونړ په چپدره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ درامنځته شوې جګړو او تاوتریخوالیو په سبب هلته زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. په زرګونه زده کوونکي د خپلو ښوونځیو ته له تګه محرومه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د پونې له رئیس مجیب الرحمن همدرد سره په همدې اړه یوه مرکه کړې.
چپه دره او دیگل سیمو کې زمونږ تقریبا شل خونځي غیر فعال شوی. خوشبختانه هلته چې کوم خلک قابض دي هغوی پیغام ریاست معرف ته رالیږلی و چې موږ خونځو سره کار نه لرو، خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. خو متاسفانه چې هغې خلک راکډه شوي او دا کډه اکثر له د چپې درې مرکز ولسوالۍ خواوشاته راکډه شوي. څه تعداد یې په نورو ولسوالیو کې تقریبا 15 ولسوالیو ته کډه شوي دي. خلک بې ځایه شوي دي. هلته شاگردان نه موجود. زمونږ شل خونځي غیر فعال شوي وو چې په دې کې تقریبا 2000 شاگردان زمونږ متضرر شوي وو. د موجوده اطلاعاتو مطابق زمونږ دغه شل خونځو اکثر له خونځي داسې نیمه فعال دي. استادان هلته موجود دي سانداز او شاگردان هم راځي. خو بیا هم زمونږ په د چپې درې ولسوالۍ مرکز کې زمونږ تقریبا 2000 شاگردان هغه دي چې مونږ خونځیو کې جذب کړي دي. مونږ ټولو ولسوالیو ته خبر ورکړی دی چې ارزنه بې ځای شوي شاګردان مکتب ته مراجعه کوي. د اداري پروسو پرته تاسو مکتب کې موقتاً داخلوي او موږ ته خبر راکوي. وروسته که چېرته وضعیت ښه شي دوی به خپل مکتبونو ته لاړ شي. که وضعیت ښه نه شو اداري پروسې به وروسته موږ سرته رسوو.
یوازې چپه درن د رئیس صاحب چې هلته داعش واکمن دی په دیوګل دره کې دی، مزار دره کې، باډیل دره کې، شوړی کو، همدارنګ په کړنګل کې، هلته ستاسو د معرف وضعیت څنګه دی؟ هلته خو مکتبونه بند نه دي.
داعش ساحو کې او طالبانو ساحو کې زمونږ خونځي خلاص دي. اگر چې مونږ داعش ساحو نه تشویش هم ډیر زیات وکړو دوی راشي زمونږ مکتبونه به بند کړي. خو خوشبختانه هغوی هم اعلان داسې کړی دی چې مونږ ښوونځیو سره کار نه لرو او خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. نو مونږ په دیوګل کې او په نورګل مزار دره همدارنګ دلته وټپور ساحو کې که داعش محاکم دي لکه سفرې سیمه کې زمونږ ښوونځي خلاص دي او هلته استادان تدریس کوي او شاګردان زده کړو ته راځي ښوونځیو ته مشکل نشته
یعنی په ټول کونړ کې حالات سم دي
ټولو نامنو سیمو کې زمونږ ښوونځیو ته هیڅ خطر موجود نه دی یوازینی خطر چې زمونږ ښوونځی غیر فعال کېږي هغه همدا دی چې کله جنګونه کېږي خلک کډه کېږي زمونږ شاګردان بې ځایه کېږي زمونږ ښوونځي موقتا غیر فعال کېږي کله چې وضعیت ښه کېږي خلک بیرته کډه کوي شاګردان خپلو ښوونځو ته ځي
د کونړ د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد له ازادي راډیو سره خبرې کولې هغه وویل چې زرګونه زده کوونکي د کونړ په چاپې دریا او نورو ولسوالۍ کې د طالبانو داعش ترمنځ د جګړو په خاطر له زده کړو بې برخې پاتې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاریس ښار مینځ کې د نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو یورو د مرستو ژمنه شوې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون خپلو خلکو ته ژمنه کړې چې دا 8.5 کلنه کلیسا بیرته رغوي د مصر د اثار شریف د ایمام په شمول د نړۍ بیلابیلو مشرانو د پاریس په دې تاریخي ودانۍ کې په اور لګېدنه خواشینی ښودلې نور جزئیات له اجمل اندورو
د پاریس د نوتردام د تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو ایرو مرستو ژمنې شوې د سه شنبې په شپه د یوې سترې اورلګیدنې له کبله د پاریس د ښار په منځ کې د دې تاریخي ودانۍ یوه برخه ویجاړه شوه د اور لمبو د دې 1850 کلنې کلیسا چې د نړۍ له فرهنګي میراثونو ګڼل کېږي چت وسوځوه او د کلیسا یو مهم سلیه ونړوه د اور وژنې کارکوونکي له 15 ساعتونو وروسته د اور په کابو کولو وتوانېدل دوی همدارنګه وکولای شول چې د کلیسا یو مهمه برخه او دوه زنګلرونکي برجونه د وور له لمبو وشخوري د فرانسې ولسمشر اعلان وکړ چې دا تاریخي ودانۍ به بیرته ورغی همدارنګه په نړۍ کې بیلابیلو سوداګرو او شرکتونو د دې کلیسا د بیا رغونې لپاره تر 600 میلیونه یورو د زیاتې مرستې ورکولو ژمنه وکړي د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې تاریخي کلیسا د سوځېدو پر پیښه د خواشینۍ پیغامونه خپاره شول د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د اروپایي ټولنې لغړو وغوښتل چې خپلو کې سره یو ځای شي د جرمني صدر اعظم د نوتردام کلیسا د فرانسوي او اروپایي فرهنګ و نخ او بل او د فرانسې د خلکو سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ټلیفون خبرې کړې ورسره یې خواخوږي ښودلې او د دې کلیسا د بیا رغونې په چاره کې د مرستې وړاندیز کړې په مصر کې د الازهر امام شیخ احمد طیب د نوتردام په کلیسا کې د اور لګیدنې په اړه یو پیغام کې د کلیسا د معمارۍ د تاریخ شاهکار بللې او په سوځېدو یې خواشینی ښودلې نوموړي ویلي چې د فرانسې له خلکو سره په دې اړه خواشینۍ کې شریک دي د پاریس لوی څارنوال ویلي په کلیسا کې د اور لګیدنې د تحقیقاتو لپاره چې د ده په وینا ښایي پیچلي او اوږده تحقیقات واوسي 50 کسان ګمارل شوي دي همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوفر کاستنر د پیښې په ځای کې خبري اعلان وکړ ټول احتمالات څېړل کیږي خو پرته له دې چې دا یو تصادفي اور لګیدنه وي بل کوم دلیل نه ویني هغلی کاستنر وایي لوی څارنوال ډېر په وضاحت وویل کوم داسې دلیل نشته چې موږ فکر وکړو دا اور دې د کوم غیر تصادفي سبب له کبله لګېدلی وي ولې په هر صورت 50 څېړونکي ټاکل شوي دي موږ ټول شیان څېړو او ټول واقعیتونه به وویل شي که څه هم په دې تاریخي کلیسا کې د اور لګېدنې سبب تر اوسه معلوم نه دی خو چارواکي وایي امکان لري چې اور لګېدنه په ودانۍ کې د ترمیم له روانو چارو سره اړیکه ولري د یادونې وړ ده چې هر کال میلیونونه سیلانیان د پاریس د دې تاریخي کلیسا لیدو ته ورتلل
ستاسو له پیغامونو
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم درته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي دغه زموږ ځار چې د لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي اوس دا سیلابونه روان دي د خلکو په جریب جریب ځمکې وړې دي کورونه یې وړې دي څاروی یې وړې دي مالونه او درختې وړې دي د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم که زما دغه آواز ناشر کړي او د لوړو مقاماتو پورې ورسوه
السلام علیکم. د لوګر ولایت د اجری ولسوالۍ سره پتا ما اسکیم. د لوګر ولایت د اجری ولسوالۍ او د اریوب ځاځي ولسوالۍ د اریوب ځاځي ولسوالۍ د سید اجری ولسوالۍ وګړي ورشي هغه ته موږ اریوب ځاځي ولسوالۍ اسکار نشي او ما ستاسو د موږ پیسې در باندې پیسې یو طالب ته ور باندې طالب اوس ساخې ته نه ورځي او دلته نه راځي. اوس د اریوب ځاځي او د اجری ولسوالۍ لارې باندې دي دي خیمه خواهش کېږي چې دا لارې بېرته خلاصې کړي او دا حکومت ته دې توره شي.
سلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د آزادی رادیو د خو طرف سره پیغام پرېږدم چې دغه د شکاتر دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سرویس د زموږ هغه والي صاحب ته ورسوو چې دا کوم خیانت یې کړی دي. دا پیسې خوړلي سروې درې کاله کېږي چې د اوسو پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغانو دا خښتې چې پر سړکانو باندې خرڅېږي دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي چې خالي ده دغه کچ څکه دغه خاینان دغه ونیسي. دا مامورین دي هر څوک دي ښاروالۍ نه پر دي تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار نن سبا نن سبا یو شکاپه دروازې سره د یو متر قدر ټوټه ده چې په دغسې انسان تللی. دغه ورور تاسو والي صاحب دا غږ ورسوئ چې والي صاحب خپله راشي ورور دغه وویني. دغه اوس دغه خلک
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغانستان په وخت د سهار 3 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیات غندلی دي. خلیلزاد بیګاش په یو ټویټ کې لیکلي په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یوالي هرکلی کوي. د قدر خبرو ته یوې نږدې سرچینې په ژواک خبري آژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه ونښتي. خلیلزاد سکاټ میلر هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه ونښتې کمې شي. په ژو خبري اژانس ویلي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د هیواد د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. په فراه کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. په فراه کې د دوشنبې په شپه دوه د نجونو ښوونځي په چاودېدونکو توکو باندې الوزول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې نوتر دام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. ماکرون په دې اړه بیګا تلویزیوني وینا وکړه. هغه وویل د نوتر دام کلیسا به تر پخوا ښه ورغو. نوتر دام کلیسا د دوشنبې په ناوخته اور واخیسته او تر ډېرې چته او منارې وسوځېدې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوي پړاو له پیلېدو مخکې پرون د مشق ته تللی او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دوه ورځني سفر د سه شمې پر ورځ موسکو ته رسېدلی څو په دوه اړخیزو مسایلو او ځینو سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. خبرونه مو واوریدل. لاند خبرونه او د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د افغانستان د په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. خاوندې د سولې له خبرو اړخته شوی خو د افغانستان لومړی میرمن شزرا غونډوي. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې په افغانستان کې د متحد ایالاتونو او طالبانو د سولې خبرې ډیرو ښځو ته د طالبانو د رژیم توري ورځې سترګو ته دروي. هغه وخت چې ښځې له خپلو ډیرو بنیادي حقونو څخه بې برخې شوې وي. ورځپاڼه لیکي کېدای شي چې د سولې له خبرو سره بیا طالبان واک ته ورسیږي او له دې خبرو تر دې دمه د ولسمشر اشرف غني حکومت بهر پاتې شوی دی. خو د هغه میرمنې رولا غني پرې خبرو کې د ښځو د ونډې په برخه کې یو پیاوړی غږ راپورته کړی دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د لومړی میرمن هڅو د ښځو هغه حرکت پیاوړی کړی دی چې ورته وایي افغان میرمنې به شاته ولاړې نشي. ورځپاڼه څرګندوي چې اوس افغان میرمنې په حکومت کې شته. پوهنتونونو ته ځي. د بشري حقونو په ډلو کې پیاوړی حضور لري او په پلازمینه کابل کې نارینه او ښځې کافي شاپونو ته ځي. نو د طالبانو د وخت اوس ډېر زیات توپیر دی. واشنگتن پوسټ لیکي لومړی میرمن غواړي چې د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو ژغ واوریدل شي. ورسپانې دارالاغني دا خبره راخیستې ده چې وایي موږ د دې لپاره هڅې کوو چې پوه شو چې ښځې په حقیقت کې څه غواړي، د دوی فکر څه دی، دوی څه ته لومړیتوب ورکوي، د سولې په خبرو کې څه ته دوی د خنډ په سترګه ګوري. ورسپانه بیا لیکي تر اوسه پورې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په تیرو 15 پړاو خبرو کې هیڅ ښځې برخه نه ده اخیستې، او د ماسکو په غونډه کې د میز شاوخوا 240 تنه وو چې یوازې دوی مېرمنې وې. له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو په اړه پر یوه فلم د روسانو نیوکو ته د لویدیز یوې بلې ورسپانې ګارډین پاملرنه کړې ده. د ورسپانې په باور جنجال وروسته تر دې پیل شو چې سیاستوالو او د سره پوځ پخوانیو سرتیرو انتقاد وکړ چې ولې د سره پوځ ځواکونو ته په دې فلم کې وطن دوستان نه دي ویل شوي. دا فلم په افغانستان کې د یوه پخواني پوځي نیکولای کوالیوف د تجربو پر بنسټ پاول لینګن جوړ کړی دی. د فلم کې سداسې د شوروي پوځیان هڅې کوي چې له مجاهدینو د خپل یوه جنرال برمته شوی زوی وژغوري، او د دې لپاره له افغانستانه د سره پوځ د وتلو پروګرام ځنډېدلی دی. لینګن تیر کال د ورایټي په نوم مجلې ته ویلي وو چې دا فلم د جګړې د بې رحمۍ او بې منطقۍ تصویر دی. ګارډین لیکي د سره پوځ یو شمېر پخوانیو سرتیرو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې د دې فلم د خپرېدو مخه ونیسي، ځکه چې د دوی په باور د دې فلم خپرېدل روسیې ته زیان اړوي. ورسپانې د روسیې د اطلاعاتو د وزیر ولادیمیر میدینسکي په وینا لیکلی دي چې دا فلم دي لکه څرنګه چې ټاکل شوی د مې په 9 نه خپرې شي. په دې نیټه روسیه د نازی آلمان پر ضد په نړیواله دوهمه جګړه کې خپل بریا لمانځي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لس کلن پوځي حضور په 1990 کال کې پای ته ورسید. په دې موده کې د سره پوځ نږدې 15,000 پوځیان ووژل شول.
ازادي رادیو ته غواګي است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د لوګر پانتون محصلین وایي یاد پانتون ته باید اساسي سړک، چاردیوالي او د تګ راتګ لپاره د ترانسپورټیشن مسلو غم خوړل شي. بل لور ته د لوګر ځایي چارواکي وایي پانتون ورته لومړیتوب لري او د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې د لوګر پوهنتون لپاره یو شمېر تدریسي ودانۍ، کمپیوټر خونې، کتابتون او د ساینسي مضامینو لپاره ورته نسبتا مجهز لابراتوار جوړ شوی، خو محصلان وایي چې لا هم یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لوګر پوهنتون اساسي سړک او منظم ترانسپورټیشن نه لري، چاردیوالي نشته، او له دې کبله محصلان او استادان د خوندیتوب احساس نه کوي. د سه شنبه په ورځ د روح الله په نوم د لوګر پوهنتون یو تن محصل آزادۍ رادیو ته وویل
د پانتون د پاره احاطه ډېره ضرور ده او پیرانو پانتون احاطه نه لري. د پانتون د پاره یوه مکمل او مجهز لیلیه نشته. د پانتون د رفت آمد د پاره سرک دی، که د سرک جوړ شي یو بدسه متعلمین محصلینو د پاره د رفت آمد مشکل کم شي، او کیدای شي د سرک په جوړېدو سره د متعلمین او محصلینو د پاره کرایه هم راټیټه شي او د دې مشکلات حل شي.
د نازیه فیضی په نوم د لوګر پوهنتون یوه خزینه محصله هم ورته ستونزه یادوي او وایي اساسی ستونزه د موټر او ترانسپورټیشن ده. موږ نه پوهنتون ته په وخت رسیږو او نه کور ته. زموږ مشکل هم دا دی چې باید حل شي، او بل زموږ د احاطې ستونزه ده. دا مشکل هم باید څومره ژر چې کېږي حل شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي هم د محصلانو غوښتنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
د 2 کیلومتر روزانه تګ راتګ د یو محصل لپاره چې هغه یا نارینه یا ښځینه دواړه مشکلات سره تهدید امنیتي په دې ساحه کې د امنیتي
بل لوري ته د لوګر پوهنتون چارواکي وایي چې د پوهنتون ستونزو او نیمګړتیاو ته یې پام دی، خو د ټولو ضرورتونو رفع کول به یو څه وخت ونیسي. د لوګر پوهنتون رئیس عبدالناصر ستانکزی وایي
هغه اساسي او مهمې ستونزې چې محصلین یې زموږ لري تاسو وکاته چې هغوی یادونه ترې وکړله، هغه د سړک مسله ده. هغه موږ له ولایتي او په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت د مقاماتو سره شریکې کړې دي.
بل لوري ته د لوګر چارواکي وایي چې د پوهنتون د ضرورتونو حلول ورته لومړیتوب لري. د لوګر د والي ویان دیدار لونګ وویل
هڅه کوو چې د دغه ولایت د پوهنتون لپاره چاردیوالي هم جوړ سي. د دوی کوم سرکونه چې د پوهنتون ته غځېدلي دا هم په نږدې وختو کې چارې پیل شي، او هغه په هنځي چینی لري په هغه همکار روان دی چې لوګر په هنتون هغه په هنځي نه چوسنه لري برخمن شي.
د لوګر په هنتون لپاره داسې مهال د چاردیوالۍ او سړک د جوړولو غوښتنه کیږي چې دغه په هنتون د ځمکې د ځینو برخو د غصب په اړه هم اندېښنې موجودې دي. لوګر په هنتون دا مهال د 113 نجونو په ګډون خواوشا شپږ سوه محصلان لري چې د ښوونې او روزنې پوهنځي په څلور څانګو فزیک، ریاضي، کیمیا او بیولوژي کې زده کړې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سږ کال د جنگونو په زیاتېدو خلکو د نیالګیو کینولو ته زړه نه دی ښه کړی. دوی وایي که څه هم په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، اړتیا ده چې باید نیالګي کینول شي، خو زمینه نه ده ورته برابره شوې. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ.
په غزنی کې ځوانان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د جګړو او نامنیو له امله د نیالګیو د کینولو بهیر په ټپه ولاړ دی. دوی وایي په تیرو پسرلو کې به ځوانانو دولتي چارواکو او کرنې ریاست د نیالګیو په کینولو کې پوره ونډه اخیسته، خو سږ یې ورته شا کړې ده. دوو تنو ځوانانو امین ابراهیم زوی او محمد ناشر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له 300 څخه په نیمایي ولسوالیو کې هیڅ ډول نیالګي نه دي توزیع شوي.
نور کلونه به نیالګي کینول کېدل، ولسوالیو ته به لیږل کېدل، دا یې نه ده کړي، بلکې تیرو څو کلو کې دلته سې نیالګۍ شي ول دغه هم لا سمه ساتنه نه ده سوې.
طالبانو په خپله خلکو ته ویل چې نیالګي چینوي، نو دا د امنیت مشکل نه ده، دولت خپله سستي کوي.
مدني فعال زینب احمدی بیا په دې باور ده چې دولت د نیالګیو په کینولو کې زیان ویني. ازادي راډیو ته یې وویل کرنې ریاست په ولسوالیو کې ځکه د نیالګیو له کینولو ډډه کوي چې په راتلونکي کې وسلوال پکې پټیږي.
دوی په دې عقیده دي چې شاید موږ نیالګي کېږدو، دوی وخت په تېرېدو سره دا ونې کېږي او شاید د ډېر نامنې ومنځته راسي، وسلوال کېدای شي په دوی کې پټ شي.
د کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام NHLP مشر صدیق الله کلیوال بیا ازادي راډیو ته وویل نامنی د نیالګیو په کینولو هیڅ بد اثر نه کوي. غزنی چې د مرکز په شمول 19 ولسوالۍ لري، خو کلیوال زیاتوي سږ کال یې د ولایت په 11 ولسوالیو کې بزګرانو ته زرګونه اصلاح شوي مېوه لرونکي نیالګي توزیع کړي دي، خو د پاتاتو ولسوالیو په اړه غلی پاتې سو.
نامنې د باغونو په توزیع په جوړولو باندې زیات تاثیر نه لري. موږ ټول باغونه په هغو ساحو کې جوړ کړي دي چې هغه ډېر نام نه دی. له هرې ولسوالۍ چې خلکو مراجعه کړې ده، په هغو ولسوالیو کې موږ باغونه ورکړي دي، هلته کارمندان لرو، ترینینګونه ورکوي او باغونه تعقیبوي.
خبریال کامران الکوزای بیا وایي که کرنې ریاست په 11 ولسوالیو کې د نیالګیو د توزیع خبره کوي، خو سږ کال یې په 14 ولسوالیو کې هیڅ نیالګی نه دی کینولی.
صحیح ده چې دوی به نیالګي توزیع کړي وي، خو هغه د ښار په سطح باندې په ډېر محدوده برخه کې، خو تقریبا په 14 ولسوالیو کې دوی هیڅ نوه مثمره نیالګي نه دي توزیع کړي خلکو ته.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت او ډیری اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، خو دغه نیالګي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې هم پوره ونډه لري.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ورځو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو سیمو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه راستولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپلو سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې واورو، بیا به د دولت د یو مسؤل سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
پاکستان ولا سوالی څخه خبرې کوم، اگر ته ډیر سلامونه سه دي خپل متاوانو نو رسولې دي دا زموږ راځي د تلوړ مقامات پورې ورسو چې موږ سره کومه کونه وکي د خلکو په جریب سره په ځکه وړې دي کورونه وړې دي سروې وړې دي مالونه او درختې وړې دي.
سلام علیکم ورور محترم، په نامه د آیت الله د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلی ساسره مخاطب امرور. دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په لجرو کې درلودې. د دې کال او دا بل کال چې موږ رسولو دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی. هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دورې وهي سر شل دېرش کوره به همدغسې خساره مونږ کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا چې کور شیمه یې ورسوي، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرد کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، زموږ تاوانونه
نوینه زموږ سره کومه کوم کاری وکړي. سلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم اوبو وړي دي، سیلابو وړي دي، زموږ باندې چې راغلي دي، زموږ حال او مال ټول شی رسول دي، حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مونږ نه دي اېستلي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودګان، پسونه، نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ دغه ځای دی سره دغه دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیږه موږ سیل ډېر خراب کړی دی، د شپې